دا مشال ډیو دا زم تاسو قربا سره لمو مند تاسو د مشال ډیو زنګړو پرونو ته وګستئ. دغه غړي کې به تاسو د شاعر متی الله قریشی د ژوند او کار په اړه باندې د هغه د شعر په اړه باندې د شاعرانو او پوهانو نظر ووري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږستي تاسو ته معلومه ده چې د ځینو وجوهاتو له کبله موږ تاسو لپاره لوړاندې خبرونه ثبتو. نو په دې غړي کې به تاسو واورئ چې متی الله قریشی د پښتو په رومانوي شاعرانو کې په خاص توګه د غزل په حواله حقدار شاعر دی. ځینې کره کتونکو ورته د پښتو غزل سینګار ویلې دی. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواري ورته د پښتو داغ وهلوی ویل. خو اوسنۍ لیکوالانو او کره کتونکو د متی الله قریشی کار او زیار ته ډېر پام نه دی کړی. هغه په خپل ژوند د شاعرۍ څلور کتابونه چاپ کړي وو خو په ادبي غونډو او محفلونو کې به یې ډېر ګډون نه کولو. هغه یو لوړپوړې دولتي چارواکی وو. په اسلام آباد کې یې د وفاقي اډیشنل سیکرټري په حیث دنده ترسره کوله. له متقاعد کېدو یا ریټایر کېدو وروسته هم په بنو کې خپل کلی سورانی ته د تلو په ځای په اسلام آباد کې پاتې شو. نور تفصیل د اسلام آباد خبریال راشد خټک راکوي.
متی الله قریشی د غزل په حواله په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ د وروستۍ نیمایې یو سرګند او لوړ نوم دی. خو له بده مرغه نه په ژوند او نه له مرګه پس د پښتو کره کتونکو او څېړنکارانو هغه عمره توجه ورته کړې ده د څومره قدر چې دا رومانوي شاعر حقدار دی. متی الله قریشی له ډېر کم عمرۍ څخه ډېر پوخ غزل لیکلو. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواري هم د غزل ستاینه کړې ده او د هغه وخت په ادبي محفلونو کې هم غزل ستایل شوی دی. خو چې کله نه هغه د زده کړو وخت ختم شوی او عملي ژوند یې پیل کړی دی نو د نقدانو او عام اولس له توجه محروم شوی دی. ځینې لیکوالان د متی الله قریشی لوړه دولتي څوکۍ او ځینې نور په اسلام آباد کې اوسېدل د دې رویې علتونه ګڼي. خو بعضې لیکوالان دا هم وایي چې د هغه خپل مزاج داسې و چې یوازې اوسېدل یې خوښېدل. حالانکه شعر یې دومره خوندور دی چې د ښوونځي په وختونو کې د هغه یو کتاب رامبیل چمبیل لږ ډېر ټول ماته یاد و. نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی د زیږون زده کړو او شاعرۍ په هکله مشال رادیو ته وویل.
گل در رخسار چې د آشنا په وچېدو کې نه وي، خدای دا څه چل دی اوس مې اوښ کې په لیمو کې نه وي. سلګۍ وهل په محبت کې د وصال زیرې وي، د سحر زیرې تل د شمې په سلګو کې نه وي. تا قتل ما تا او ما تا تا نور میں حصو نوے بان بسوئی خبر چی پزلو کی نوی. اس پر لے دستا شی جس پر لے ستا دا خایت غوار ما گلون خند کلی پا کمسو کی پا شملو کی نوی. مونگ دا گلونو پا دے زلون لار کی کیخ والورتا بیا بسوئی چی اخلاص پا لیونو کی نوی. نہ اندیخنے نہ وسوسیشتا چتراغ لے اسنا دغا سیزونا دس پر لی پا ورز و شپو کی نوی. دا انتظار پشپا میں دیر ورز گل کلی اشتا تچرا درمی چرشپا ہم پا وطو کی نوی. دا دا متی الله قریشی مرحوم یو مختصر غزلو چی ما تاسو تا واورا والو او تاسو کا پدے مختصر غزل باندے غور وکړئ سوچ وکړئ نو دا غزل بیخي د غزل هغه ټول لوازمات پوره کوي چې کوم د غزل استادانو د غزل د پاره ټاکلي دي. د قریشی په هکله چې موږ خبرې کوو چې قریشی صاحب تعلق د بنو سره دی او په کال 1935 کې زیږېدلی دی. نو ده د پېښور پوهنتون نه په اقتصادیاتو کې شپاړسم کړی و، سمو دا لیکچرر هم پاتې شوی و، او بیا یې د مقابلې امتحان سی سی اس امتحان د کامیابۍ نه پس په وفاقي دارالخلافه اسلام آباد کې سیکشن افسر وټاکلی شو او تر وفاقي سیکتره پورې ترقی وکړه. هم هلته د خپل ملازمت نه پنشنی شو او بیا هم خپل کلی ته بنو ته را نه غی، بلکې په اسلام آباد کې مشتو هم هلته وفات شو، الله دې وبخي. ښاغلی مطیع الله قریشی نظم سره سره کله ناکله نثر به هم لیکلو، ولې په ادبي دنیا کې د یو ښه غزل گو شاعر په حیث شهرت لري. د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری د ده د غزل په خاصه توګه ذکر کړی دی، او د ده شمارې د پښتو ژبې په ښو غزل گو شاعرانو کې کړی دی. دا یو حقیقت هم دی موصوف چې خپل غزل ته کوم خواږه ورکړي دي هغه په پښتو غزل کې ډېر کم په نظر راځي. د خیال ندرت، د مضمون افرنی، د ده د غزل نښې نښانې دي. ډېر شعرونه یې د سهل ممتنع ژوندي مثالونه دي. د ښاغلي قریشی د غزل یو کمال دا هم دی چې دې کا روایتي مضمون هم بیانوي، نو په داسې اندازې وړاندې کوي چې هغه بیخي نوی ښکاري. دا د یو لوی شاعر د فن معراج وي چې هغه ټکیو ته نوې معنی ورکړي، او چې کومې تجربې وکړي هغه په راتلونکي وخت کې د ادب روایتونه وګرځي. ښاغلی مطیع الله قریشی نه یوازې د ټکیو جادوګر دی، بلکې هغه چې د خپل فن په زور مړو ټکیو کې کوم زور اچوي او کوم مطلب ورنه وباسي هغه یوه قدرتي ورکړه ده، او دا څوک ښوونځیو او یا پوهنتونونو نه نشي ترلاسه کولی.
د مطیع الله قریشی د ډېر شهرت نه موندلو په اړه د هغه ملګري لیکوال او شاعر حیران خټک مشال رډیو ته وویل،
حقیقت هم دغه دی چې قریشی صاحب څومره لوی شاعر دی، څومره خدمات دي، دومره دی په پښتو ادب کې معروف دی، او د دې ګڼ وجوهات دي. یو بنیادي وجه دا دی چې قریشی صاحب یو خاده نشین، ګوشه نشین انسان، حالانکه هغه یو اسټبلشمنټ کې په غټه چوکۍ دی، خو دې باوجود هم د دنیا درې چل نه ورته، حقیقت خدا دی. زه ورسره ډېر یو زمانه کې زما ډېر ملاقاتونه ورسره کېدل. قریشی صاحب اوس د ناوې په شان بغلې ناست، تپوس به درنه زیورنه وکړو، خبر جواب به زر کوو. که دې قریشی صاحب زه خپل طرف نه دا خبر آغاز نه دا چانس ته نه کړی، دا نه په چا نظمونه دي کړي دي، نه په چا مضامین دي کړي. او تاسو ته پته دا ادب دنیا چې دی کنه دا لائک بدل لائک او کمنٹس کے بدلے کمنٹس کی اور کہ دا عدل بدل دنیا را اچھا تا تے ملا ہوئے خواہ بدلتا ہے جی بھائی کسی سب نے چاہتا ملا ہوئے پختو ادب کی دا براہ کا میں ذرا ہے لیکن پاری دا یو مخصوص مکتب فکر لکھوال ہو یا پوہان ہو قبضہ را روان دے کاروبار دے ٹی وی دے نو قریشی صاحب داغی فکر خاون نو داغی فکر سا چیسے کم شاعر کم لکھوال داغی دا فکر سارا مماثلت نو دیا نو آغی اخبال و ادارو تو نزدین نا پیدی نو بل سبب یہ داغا او دریم سبب پی دما خردام گی دی فی تی قریشی صاحب اگر چے کازی و کلام شاعر ہو دیر اخبال شاعری کرے را دیر نوی نوی خیالاتی خپل شهر کې ذکر دي، خو دا ټول شیزه دا رومانی وو. دی د جهاد جنان په غم کې دومره ډوب وو چې ده ته د جهان غمونه چې ورته هېڅ وو، خپل ذات کې د خپل ذات په ګنبد کې هغه ټول ورته دیوال پاتې شوی دی، او په دې ګنبد کې نه نه ټول خبرې د جانان سره کړي دي، د جهان لا بې پروا پاتې شوی دی. نو په ادب کې خو دې سیستم اهمیت خلک ورکوي، نقادان ورکوي چې د دې شعر یا د دې لیک یا د دې نوښتې چې دی د ژوند سره څومره تعلق دی. نو زما خیال دی چې دی قریشی صاحب د شاعرۍ د عمومي ژوند سره تاسو په خپله خبره کې د بغاوت ته کوم استعمال کړی قریشی صاحب بغاوت چېرته یو نیم شعر داسې دی چې په هغې باندې ګمان وشي چې هغه ټولنیز مسله چېرته چلنې ده، ټولنیز احساس اظهار یې کړی دی. نور خو مجموعي طور باندې هغه شاعري داخلي کرب شاعري ده، شاید په دې وجه هم هغه نظرانداز شوي وي. شاعری کې دا زما خیال کې د موضوعاتو تنوع نشته چې په یو وخت باندې زه ډېر موضوعات ڈسکس کری ہوئی یو ٹائم کی مات ہوئی چی دے کتاب آ رہے جی کلو کا زباب آ رہے مذہب یا پریشان شو مٹر بھائی چی رسو کم لیکن وہ مسلسل دے پر شہر ہے کہ دو آزرے موضوعات چی دیا گا تکراری کی کنا زما خیر ہے یہ وجہ دام کری شی
دا مشال ریڈیو گران اوریدون کو اسی وعدہ مکو او سندر اورو سندرا تاسو واوریدا اوس بیا د متیولا قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. کرکتون کی او شاعر سکندر خان سکندر د متی الله قریشی د ادبی تړون او کرونو په حق له د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه.
د متی الله قریشی ادبی تعلق د پښتو ادبی ټولنې بنو سره او زمونږ د ټول بنو ادبی لارښود طاهر کلچوی شاګردو ہسے خود موصوف سلور شیری مجموعے پا منظر عام راغلی دی چھ پا ہاگو کے دا ٹولو نا مشہور کتاب رمبیل چامبیل دے چھ سنگا دا کتاب نوم خوک دے ہم دا سی دا دا غا کتاب ٹولا شیریم خوگا نرما پستا اور آوانا دا در اصل دا دا موصوف دویم کتاب اولانے کتاب یہ ارمانو نو چھ دا دا طالب علمی پا زمانہ کے چکلا دے پا پیخور کے ایم کولا ہاگا وقت دا کتاب دا چاپ کرے ہو دریام کتاب یہ ملی نغمے گلم خونا کانی زرنا دا موصف سلارم او اخری کتاب دے
دا چرسدا ادبی تحریک صدر طیب اللہ خان دا متی اللہ قریشی دا کلام دا زنگرنو پاڑا مشال رڈیو تا ویل
در واخات قریشی صاحب کلام کلامونه خو بلها ځانګړنی لري دا غوی د غزل عشق او رنگینی و د تشبیحات او استعارو او ترکیبونو ځانګړې رنگ کم چې د حمزه صاحب غونتی د غزل بابا قریشی صاحب ته د پښتو په داغ ویلو باندې مجبوره کړې وو. یو ځانګړنه د کلام دا هم ده چې کومو ګورو نو په یو قافیه په یو ردیف باندې د قریشی صاحب بلها کلامونه مونږ ته وړاندې راځي خو په هغه کې کمال دا شوی وي چې وزن بحر قافیه را دیپ د دی کلامونو یو شانوی خو موضوعات ډیر خواره واروی او کده سی د ځانګړنو په لړ کې د دی شاعرۍ د سمو یو لړ غونته کې جاج اخلو په دغه لړ کې کومنګ عاشقانه شیرونو ته وګورونو دا سی شیرونه وړاندې راځي چې په مرګ مې هم در نه اظهار د محبت و نشو نرانیز دیش وینه دی خو کې په کپن ورې دی بیا هم که په دغه لړ کې د عارفانه کلامونو رنگ ګورو نو د امید او هیلو ډک او په ساینسی مشاهدو باندې سنبال دا قسم شیرونه هم لري استاد دیدن د فیض یام نه نا امید نه یما زری ته نه ګوري تابانی شي چنور ته رسی که شوخی او رنگونی ګور او دغه شوخی او رنگینی زما په خیال د قریشی صاحب د کلامونو یو داسې ځانګړنه ده چې بیخی د نورو نه جدا کړي دي نو داسې قسم شیرونه پاره کې وړاندې راځي چې مای اننګو ته تشبیه ورکړه د ګلاب سره سرش ول غسی اننګو ګلونه ونیول وہ گورے دخل و صحبت سخ کلے اثر لری پیغلو چی پسر کڑی لو پٹو گلو نہ ونی ول یواز انگڑن ای دا ہوم دا چی کلا دا خپل سیمای ستوری پشیر کی راوڑی نو اگے دا سی په هنر مان دی کار ولی چی د نور سی مخلق ہوم تری د دوی د خپل سیمی لک بنو کرک یا لکی مروت غند خوندو نہ واخلی او نور خلق ته هم دا ناشنان لگی زو د مثال په تور یو دو شیرونه تاسو سره شریکو ما چی د دیدن وریازو دی لمانه دومره کرک وک پا بنی گلی وریدلو پا دکن وریدی او یادا چی ما استعی نکڑا ده حسن خو غوسش والا پری ما استعی نکڑا ده حسن خو غوسش والا پری وی سوای پوی منشو آغا جل پا جبا وس بنی گل او جل او داسی نور توری که منگا داشنگر خلق واورو نو پا عام حالت که دا منگ تا دیر ناشناخ کاری خوالی قریشی صاحب دغا توری هم پا داسی هنر او داسی کمال باندی کارولی چه ما لکه دا کلامونه کتلی دی نو زپا جلم پوشوه ما و پا بنی گلم پوشوه ما چه لکه دا دا بنو دا خواه و شاو یا دا بنو خلق چه دی نو دا مینه نبنی تا بنو تا بنی گل وای یا جل چه منگ جینای وای او دغا خلق و تا جل وای نو قریشی صاحب دا سی قسم بلها ځانګړنی لري.
لیکوال او شاعر دلباز سنی مشال رډیو ته وویل چې متی الله قریشی یو پوخ مسلمان او پښتون لیکوال وو.
که د متی الله قریشی صاحب د شخصیت باره کې زمانه تپوس کوي نو زه به په مختصرو ټکو کې تاسو ته ووایم چې که په دې موجوده وخت کې څوک وایي چې یاره یو سوچا پختون او مسلمان دا دوه ټکی په غډر برابر راځل پختون هم او مسلمان هم او د مسلمانانو چې سمره تکازی وي هغه ټوله پوره کول ډیر د اخلاق او نمونه سره او ډیر نرم مزاج سره او بل دا چې ډیر ملنګ طبیعت سره او باوجود د دې چې هغه په سرکار کې په غټ غټو پوسټونو باندې پاتې شو خو د نوکرۍ یا د لوی او دو اس نشه دغه په سر کې نو بالکل د ملنګانو غشن طبیعت ډېر ملنګ طبیعت سره او پاتې شاعری شو نه شاعری خو داغه چې ما سونه لسته دا او یا اورېدلې دا نو ډېر بهترینه ډېر مزیدار د خپل وخت وخت په وخت پکې هغه د غم جانان سره سره د غم دوران هم ځای په ځای ذکر کړی دی خو هغه هم ډېر ښه په شاعرانه انداز کې سپوره شاعري نه وه بعضې شاعري چې دا بیخي سیاسي نارابازي شي بعضې شاعري داسې چې هغه ته سوچ کې نو هغه خبره ترودی چې دا غم جانان په زمره کې راځي او خبره طرف تم خبره دي چې دا غم دوران په زمره کې راځي په دغه دوانو موضوعات هغه شعر ویلې مو او ډېر نرم او پستلې جگه ډېر خوږ خوږ شعر چې ستا وي چې بالکل سړی اوري وي چې واقعي دا شعر دی نو هغه داسې شاعري کړې وه او ډېره بھرپوره شاعري کړې وه د شاعر د بنو په خاوره باندې زما په خیال چې دومره شاعران ډېر داسې تیر شوي دي نور هم مشرانو کې د هغه په همزولو کې خو د ده په شان پسته روانه خوږه او د حالاتو مطابق او بالکل چې زړه ته کوزېږي داسې شاعري ډېرو کمو کسانو کړې څنګه چې متولا کوشي صاحب کړې
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
دستا دستر گمارا ور مرا ور یا ماں یارانی نمی زڑ تو رے ساد یارانی نمی زڑ تو رے یار یار نا یار نا در سرن کو ساد یارانی نمی زڑ تو رے ساد یارانی نمی زڑ تو رے
سندرا تا سو اوردا اس بیا د متولا قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکو په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس د کره کتونکو لخوا د مطیع الله قریشي د نظر انداز کولو لاملونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل
چې تر څو د قریشي صاحب د نظر انداز کېدو خبره ده نو په دې کې زما خیال دی دوه عوامل کار کوي. یو په خپله د دوی چې کومه محدود کېدلو قریشي صاحب صرف اسلام آباد پورې محدودو ادبي مجلسونو کې به شرکت نه کولو، بل دا خبره وه چې دوی د ژوند زیاتره برخه د ملازمت سره تړلې وه. دوی یو غټ سرکاري افسر و نو په دې حواله هم دوی مصروف و د خپل کلام د اشاعت خاص کر رسالو کې د دې اهتمام به نه کولو. درېیمه خبره دا وه چې څنګه عمومي طور چې زموږ پښتنو کې څوک داسې سرکاري افسر وي چې خاص د سیاسي دسته افسر وي نو هغه په ډېرو حوالو داسې تخلیقي حواله شهرت نه مومي، او خاص کر بیا چې کوم داسې زمونږ لیکونکي نقادان دي هغه داسې توجه نه ورکوي، کنه بوجه توجه نه ورکوي. بله دا خبره ده چې زمونږ چې کوم نقادان او دي دا هغوی بې توجهي هم ده، دا هغوی غفلت هم دی. اصلا که مونږ د پښتو تنقید په حواله سوچ وکړو نو مونږ سره داسې د پښتو ریګولر نقاد څوک نه دی پاتې شوی، د پښتو د غزل د یو روایت په تور تجزیه کړی وي. داسې نقاد نه خو موږ سره د قریشي صاحب په دور کې موجود و، بلکې زه خو به دا ووایم چې که زه د پاکستان په سطح خبره کوم د حمزه صاحب نه ونیسه تر نن وخت پورې داسې نقاد موږ نه لرو چې باقاعده د تنقید کار ته تنقید ویلی وي، او په ازادانه او ذمه دارانه بنیاد یې د پښتو چې کوم غزل دی د هغې تجزیه کړی وي، یا پښتو چې کوم ناول دی هغې تجزیه کړی وي، یا ورسره افسانه یا نور اصناف. داسې نقاد بدبختۍ سره موږ تر اوسه نه لرو، حالانکه داسې نقاد پکار وي چې د پښتو د ټول غزل چې کوم یو غزلیا روایت وي کلاسیک نواخله تر نن دمه یا که ټول پیش نظر وي، هغه چې کوم داسې شاعران وي چې د غزل روح یې بدل کړي، د غزل روح یې بدل کړي چې دوی د هغوی تجزیه وکړي. داسې نقادان موږ سره نشته، حقیقت دغه دی. د هغې خپل وجوه دي زموږ د نقادانو چې کوم هغه د مطالعې چې کوم سلسلې دي، د مطالعې چې کوم دایرې دي هغه محدودې دي. اوس خو موږ ګورو چې داسې نقادان موږ سره موجود دي چې د جدید ترین تنقید چې کوم دی، یا ما با جدید تنقید دی، یا نور چې کوم ما با جدید ډسپلن دی، یا تناظرات یا غیر دوی مخې ته دی. خو بیا هم دلته لږ د ډلبندۍ مسله ده، هر څوک کوشش دا کوي د خپلو ملګرو یو قسم په هغې په حواله خپل تنقید مخ ته راوړي، حالانکه په کار وه چې په درسه به اولخو ډېر کار شوی خو نه دی شوی. تاسو ته پته ده ځکه زموږ ګزارش دغه دی چې هغه شاعران چې څوک هم دي، هغه که قریشي صاحب دی که بل دی، چې یو انفرادیت لري د فن په حواله، د فکر په حواله، د اسلوب په حواله، او غزل خلکو ته رسېدلې خلکو ته رسولې وي، باید چې د هغوی پلټنه وشي. نو د قریشي صاحب په حواله هم زما خیال دی د یو دوه درې عوامل کار کوي. اوس خو چونکه د دوی کتابونه هم نایاب شوي دي، بهرحال بیا یو کتاب خو راغلی دی هغه کې د دوی کوم پخوانی کلام دی هغه هم پکې شامل دی، د کتاب نوم یې دی ګل مخونه کہانی زړونه. قریشي صاحب زما د خیال دی د دوی خاندان هم پکې لاس دی، دوی نه دي کړي چې د قریشي صاحب کلامونه یا کتابونه خلکو ته ورسي.
لیکوال او شاعر احساس خټک د مطیع الله قریشي د کلام او شخصیت په حق له د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
باوجود د دې چې د دنیا پاک خو سیسلو باندې په غره چوکې څوکې باندې کار کړی او په هغې باوجود هم پته کې هغه خپله بلندي یا د خپل هغه عاجزي د مجلسینو په افسرانو زما ډېره کتلې ده، خو پته کې ډېره زیاته وه. عاجز انسان و، ډېر ښکلی انسان و، تازه شعرونه به زړه ته لکه سوزېدل، او ډېر په ساده الفاظو کې به ډېر ښکلې ښکلې ډېر ښکلي غږ او نیو ما ته رایادېږي چې ډېر مې وګرځو یار مظلوم ظالم سے نہ دمات اور نہ زخمی لاس خپم سلا داما وتھے نہ شم کو مجبور سڑے پہر لوری وہی لاس اوس دی یاد کړه را سره چې تخنوی نه اوس نه زخم د زړه سن سز غمینا او قریشی لایق د نام نه د انعام دی تالا نه خی چې زیت نه خالدا نو د دې غزل تاسو کو په ساده الفاظ کې دی خپل خپل لکه خیالونه ورکړي خپل انځورونه ورکړي دي خصوصي توګه چې اوس د یاد کړه راسره چې تخنوي مې اوس مې زخم د زړه څنه څه زغمینا نو ډېر ښکلی شاعر و ډېر ښه شخصیت یې درلودو ډېر غټ کار یې کړی دی او پاتبي دنیا کې او تاسو نه هم مننه کوو چې د داسې خلک
د ژبې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د متی الله قریشي په شان د جنوبي سیمو ډېرو نورو شاعرانو ته هم د هغوی د کار او زیار په اندازه توجه نه ده ورکړل شوې.
جنوبي اضلاع سره تعلق چې څه هم لرلی دی، که د قریشي صاحب دی یا د دوی نه غټ شاعران هم دي لکه در صاحب، مجذوب صاحب، منتظر بیټنی صاحب، سیال صاحب، دا دومره غټ کسان دي، خو چونکې ورسته پاتې علاقے سره تعلق ساتي نو دی وجہ باندې پاتې دي. سیمه چې دا په ثقافتي حوالہ، په اقتصادي حوالہ، د سیاسي هلو زلو په حوالہ هم، مطلب دا چې د پېښور، د کوټې یا داسې غټ ښارونه چې کم دي داغې نه ډېره لرې پرته ده، چیرته چې ټی وی مرکز وي یا دې سره سره اخبارونه وي یا دې سره سره رسالې وي یا مطلب ده چې د ریډیو پروګرامونه وي، نو تاسو ته پته ده چې دې ځای نه هلته تک کول دا ډېره مشکله خبره ده زموږ کسانو ته، او بیا د هغې ځای نه بلنې هم نه راځي. په دې کې تاسو ته پته ده چې زموږ معاشره به حیثیت مجموعي ډېره وروسته پاتې ده، نو هغه د میرر خیال هم نه ساتي. اگر چې دا داسې کسانو چې دا باید په کار و چې دا بلل شوي وای، خو دې ته د ټی وی یا د ریډیو یا د اخبار کسانو نو دوی څه توجه نه دا ورکړي، نو دا خو داسې عوامل دي چې هغه د نورو کسانو سره مشترک دي. خو څه داسې خصوصیات هم دا سړی زموږ خدای بخښلی قریشي صاحب هم لري چې هغه لکه دوی په خپله باندې یو خوشلای شاعر خو و، او دینه بعد الله پاک د دوی په طبیعت کې د شعر زمینه برابر کړې و، ډېر خوشلې شاعري کړې ده، لکه سلور کتابونه راوړل دا څه معمولی خبره نه ده. شعري مجموعه مطلب ده چې چاپتي بقاعده په وقتاً فوقتاً مختلفو وختونو کې، خو دوی په خپله باندې هم که چېوي په ژوند باندې تاسو نظر واچوئ نو تاسو ته به ډېر کم معلوم شي چې قریشي صاحب چې کم دی هغه چېرته سیمینار ته تللی دی، شاید بللی شوی هم نه وي، خو مطلب ده چې دوی دا کوشش هم نه دی کړی، یا مطلب ده چې دوی چېرته کانفرنس ته تللي وي یا ورکشاپ ته تللي وي یا نورو مطلب ده داسې ادبي هلو زلو شي دوی حصہ اخیستی وي، داسې دا هم په ریکارډ باندې به دا ډېر کم راځي. ځوانۍ عمر کې چې دوی کله ډېر کم عمر کې وو نو بیا په هغه وخت کښې کېدای شي تللي، خو وروستو بیا دوی ځان ته لکه داسې گوشانشین غوندې پاتې شوي دي، لکه دې سیزونو کې دلچسپي هم نه ده اخیستې. دا یو داسې فیکټر دی چې دوی په دې حواله وروستو پاتې راوسي. درې دوهمه حواله یوه بله هم ده چې هغه د دې نه هم غټه ده، هغه دا ده چې بیسیکلی قریشي صاحب چې کوم دی هغه یو د حسن پرست شاعر، د مینې محبت او د رومان شاعر پاتې شوی ده. نو هغه چونکې د مختلفو پارټیو سره یا د سیاسي ګوندونو سره د هغوی تعلق کم پاتې شوی دی، نو دارنګ ورته پروجکشن هم نه دی ملاو شوی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
سبا مطلب نن خو ملک پوئ کا سبا مطلب شیخ ددی داسی خطا س مطلب شیخ ددی داسی خطا س مطلب وائی چ تو بے تار واس مطلب وائی چ تو بے تار واس مطلب
دراتا سووردا اوس بیا د متیولا کورشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. خو پروفیسر اسیر منګل د متیولا کورشی لوړه دولتي چوکۍ د هغه د ادبی غونډو او محفلونو نه د لره پاتې کېدو علت وګڼلو.
تر سو پورې خټک صاحب ستاسو دا سوال چې کورشی مرحوم سره د ډېرې ښې شاعرې په ولس کې مشهور ولې نه شو، د دې ډېر وجوهات دي. یوه وجه خو زما په خیال د ده هغه سرکاري نوکری وه چې هغه ډېره حساسه وه، او د ده په اوبو د سرکار کمې درنې ذمهورې وې، د هغې سرته رسولو له قبله ده ته وخت ډېر کم ملاوېدو. ګنې زړه د ده هم کېدو، ادبي بنډارونه یې خوښ وو، او بیا د بنو علمي او ادبي محفلونه، د بنو مازدیګری، دا خو داسې ځایونه دي چې د فن او هنر خاوندان پخپله دې طرف ته راښکي. ولې د ده مجبورۍ وې چې کله به ورسره څوک میلاو شول نو هغه ته به د ده دې مجبوریو اندازه لګېده. زما ورسره ډېر زیات لیده کاته خو نه دي شوي، ولې د یو څو ادبي ناستو کې ورسره شریک شوی وم. یو ورځ د پي ټي وي یوه علمي او ادبي ناسته د نامتو صوفي شاعر طاهر قلاچي او د محمدین مقید په یاد کې کېده چې زه او متي الله قریشي مرحوم شریک وو، او هغلته چې د کمې مدللې خبرې په دې دوو شاعرانو کې او ما واورېدې، یقینا چې ډېر عالم فاضل شخصیت وو او په خپل کلاسیک او په جدید ادب ډېر زیات عبور لرلو. او د دې پر د دې چې موږ دا کم پروګرام کړو، ما خیال دی دا هغه څو وخت یو ادبي پروګرام چې محترم مجید الله خلیل صاحب به کولو او کمپیرینګ پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم په هر حال چې کله به ورسره زمالی دل قتل کېده نو ډېر ښه به میلاوېدو. د حد نه سوا نرم دل او خوش مزاج سړی و. الله تعالی دې درجات بلند کړي. په ګورې نوشه.
سکندر خان سکندر مشال ریډیو ته وویل چې دا سمه ده چې مطیع الله قریشي تنهایی پسند او کمګو انسان وو، خو د دې باوجود د هغه شهرت کم نه دی.
وخت کې مونده قریشي وپوښته کېنه د پښتو د غزل خان سره. کله هم چې د مطیع الله قریشي ذکر کیږي نو د غزل د یو منفرد غزل منفرد رومانی غزل په هکله به د ده نوم ارومرو یادیږي. د ډیر کم عمر نه مطیع الله قریشي ځنه خلک وایي چې مطیع الله قریشي دومره زیات هغه شهرت د ته نه دی موندلی شوی څومره چې د ده حق و یا څومره لوړ د ده د غزل معیار و. خو چې څنګه د ده عادت و تنهایی پسندي نو هغې به وجود د ده شهرت څه کم نه و. یعنی په پښتونخوا کې په مقامي سطح بنو کې خو ډېر زیات مشهور و او په ټوله پښتونخوا کې نوم د غزل په حواله هر چا ته رسېدلی دی. کله چې دی په بنو کې و هلک و نو هغه وخت د ده شاعري پخه شاعري وه، غزل یې ډېر پوخ و. او کله به چې د تنقیدي ټولنې مجلسونه کېدل هغه مجلسونه چې دوی به په قسمت خان سندرغاړي باندې کیسټې کولې، هغه سپیشل کیسټ چیرته کال په کال به دوی یو پروګرام کوو، نو په هغې کې به چې کله قسمت خان د مطیع الله قریشي غزل وی نو د قسمت خان انداز به بدل شو. یعنی جوته پته به لګېده چې قسمت خان د قریشي غزل بل قسم په شوق وایي. نو موږ ته به اندازه ولګېده چې دی پسې به بیا د قریشي غزل وي. نو قسمت خان ته هم پته وه چې د ده معیار څه دی. د هغه ډېر زیات غزل مشهور دي خو یو پکې دا هم و: د غم تازه تازه ازغي د زړه په سر ماتوم، څومره په ښکلې طریقه د ګل نظر ماتوم. مطیع الله قریشي وروستو بیا د پېښور پوهنتون نه په ایم اے اکنامکس کې داخله واخیسته او هلته پېښور پوهنتون کې چې کله د اکنامکس کې ایم اے وکړه نو هم هلته د ریسرچ آفیسر په توګه وګمارلې شه. او څه موده چې دلته تیره کړه نو بیا ورپسې د اکنامکس لیکچرار برتی شو او په ګورنمنټ کالج نوشیرا کې څه وخت تیر کړ. هغې نه پس یې په 1968 کې د سی ایس ایس امتحان پاس کړ او دا سیکشن افسر په توګه دی وګمارلې شه. هم هغه وخت نه چې کله د سیکشن افسر برتی شو نو د پله مخه اسلام آباد طرف ته وکړه او ډېر زیات وخت یې په اسلام آباد کې تیر کړ تر پینشن پورې. طالبان چې په 2015 کې پینشن شوی دی او پینشن نه پس یالته په اسلام آباد کې په خاص توګه اختیار کړه. خو د دوی داسې طبیعت و چې هلته هم نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، هلته هم ما په ادبي پروګرامونو کې ډېر کم لیدلی دی. یو څو ځله به مې په اکیډمي ادبیات کې لیدلی چې دی راغلی یالته مشاعره کې، او یو ځل د حیران سه په بیټک کې پروګرام و په هغې کې ناست په نظر راځي. نو د ده چې کوم طبیعت و تنهایی پسندي نو دا د دې شي تقاضا نه شي کولی چې یعنی دې د دومره زیات شهرت عمومي په مقابله کې د هغه شاعرانو چې کوم کسان لرې لرې په مشاعرو پسې ځي، د مشاعرو محفلونه اټینډ کوي، نجی او سرکاري پروګرامونو سیمینارونو ته ځي. نو دا خبرې په هغه کې نه وې، قریشي صاحب کې نه وې. قریشي صاحب خو به خپل غزل هم ډېر په مشکله ویلی شه، خو د هغې باوجود هغه د لوړې پایې د غزل شاعر و.
حیران خټک مشال رډیو ته وویل چې مطیع الله قریشي ډېر درون او حیاناک انسان وو او ډېرې لږې خبرې به یې کولې.
ډېر کوک درون حیاناک انسان وو. هغه په محفل کې ناست و، په تنها به و، محفل سره به شریک دو، ګډون به نه کول. هغه به په خپل یو فکر کې مصروف و. ښکاره به ښکارېده چې قریشي دلته کې ابغض موجود دی، نو ګډون به نه کوو. په مجلس کې به هغه ګډېدو، هر څومره په مختلفو ټاپکو موضوعاتو به خبرې کېدې، خو قریشي صاحب بغلې ناست و، هغه به په هغې کې ځان نه شریکو. که تا به ورته پوښتنه نه وکړو، جواب به یې درکړو، په خپله به یو څیز یو بحث نه انیشیټ کړو. ټول عمر دغسې کې بند پاتې شوی دی. په آخر وختونو کې مرحله بیره شوی وه. زما کور کې مشاعره ورته هم راغلې وه، دا کسان ډېر راغلي وو. نو د وفات نه څه موده مخکې خبر ده، نو تر اخره پورې بالکل چپ چاپ ناست و. صرف خپل دوه غزل وویل دغه کتاب نه، دغه غزل او نور هغه گفت نه وکړو. دومره راته وویل چې ملګرو ته ووایه، هغې وویل چې هغه کور ودانه وفات شوی وه او دی ډېر زیات متاثر و. پېرو ملګرو وویل چې زما د کور ور لپاره اجتماعي دعا مغفرت وکړي. قریشي صاحب ته لیک یو دلچسپه خبره ده چې
طیب الله خان د مطیع الله قریشی سره د خپل لیدلو کتلو او د هغه د خوینو په حق له مشال رډیو ته ویل.
د قریشی صاحب سره خو تر څو چې زما یادیږي نو آخري ناستې پاستې چې څومره هم شوې وي راشد جان نو ما ته یو ځای ورسره شوې وي، او تر څو چې ما ته یادیږي نو زما خیال دی چې آخري لیدل شوي و نو ما ته یو ځای و. که د شخصیت خبرې کوو نو قریشی صاحب داسې شخصیت و چې یو خو د هغه په لیدو باندې به د یو خوشحالۍ او یو کیف احساس کېده. چیلت به شاید دا و چې ډېر زیات مینهناک او شفیق انسان و. بل د قریشی صاحب د شخصیت نمات دا احساس بم کې د چې زما دا خیال دی چې لوی شاعر او لوی لیکوال چې وینو دا غ شخصیت هم لوی وی، او د قریشی صاحب هم شخصیت چې دی نو هغه لوی شخصیت و احساس بکې د داغه د ناستې نه. ډیر خاکسار او ډیر ملنګ خو یا غونته کې سړی و، عالم فاضل و، خو خاموش ته به و ډیر زیات خبرې به ډیرې نه کولې. چې پوښتنه به ترې وکړه نو هم داسې اکثر به ډیر مختصر جواب کو. زما یو دغه دا دی چې لکه یا ورته عادت ویلی شو یا مجبوری ویلی شو چې زه د خاکسارۍ نه د دې عاجزۍ نه ډیر زیات متاثره کیږم، د علم نه متاثره کیږم. نو دغه ټول خویونه چې دي دا د قریشی صاحب په وجود کې یو ځای شوي و چې ډیر عالم سړی و، روحانی سړی و، او نورانی غونته کې سړی و. خو دغه د عاجزۍ او خاکسارۍ هم دا د ملنګۍ پکړې را جیبه غونته کې خویونه و چې سړی ته به دا احساس کېده چې دا ډیر ملنګ او عاجز سړی دی. اعلان کې تاسو ته پته و چې په سرکاري وظیفه کې یو ډیر لوی سړی پاتې شوی و، خو هغې د هغه په شخصیت باندې هېڅ څه دغه نه وکړي، هغه خاکساري پکې قائمه وه. بل دا خبره چې کردار د تضاد نه ډیر پاک و. زما دا خیال دی چې لوی شخصیتونه چې دي د دوی په کردار کې هغه او گفتار کې هغه تضاد نه وي. نو د قریشی صاحب په کردار او گفتار کې هم تضاد نه و، پاک سړی و. الله پاک دې جنتونه نصیب کړي، الله دې وبخښي.
د مطیع الله قریشی د شاعرانه مقام په حق له دې پوښتنې په ځواب کې جاوید احساس مشال رډیو ته وویل.
سلم سادی چکم آخری منظمانہ دا دتے او بیا دا یوشت می سادی چکم دا ابتدائی لسی زادا دتے یو ډیر اهم شاندار شاعر د دوی اصل چکم یو کریډیټ ته هغه داو د قریشی صاحب د غزل په بنیادی مزاج پوی وو. قریشی صاحب ته د غزل بنیادی نفسیات معلوم وو. دا وجه وه چې د دوی سونه مجموعه راغلی دی، سونه هم شاعري ده، هغه ټوله د غزل د مزاج مطابق چلېدلې ده. یو خدا خبره موږ ته پیش نظر ستل پکار دی. بله دا خبره چې دوی د شروعنه 1900 تر اخره رسا تر خپل هده د غزل چې کوم معیار دی، د شعرونه چې کوم معیار دی، هغه برقرار ساتلی دی. لکه د دوی په شاعري کې داسې نشته چې یو شعر به ډېر پست وي بل به ډېر بلند وي. هغه ضمیر متعلق یو چا ویری دی چې بغایت پست بغایت بلند نو دا خبره د خوشی صاحب سره نشته دوی تر اوټ کوشش کړی دی چې د غزل معیار برقرار وساتي او په دې کې کامیاب شوی هم دی دریمه خبره دا چې خوشی صاحب ټول عمر تر اوټ د مینا او رومان شاعر پاتې شوی دی د مینا مختلف نفسیات دوی چیرلی دی د رومان مختلف متعلقات دوی د پښتو د غزل برخه کړی دی بلکې که زه دا وایم نو شاید غلطه به نه وي چې د حمزه صاحب او د رؤف زاهد صاحب او دغه در صاحب او ګران صاحب او سره دوه نور د دې نه پس که څوک د غزل په بنیادی مزاج پوهېدل نو هغه خوشی صاحب وو او که څوک د مینې په مزاج پوهېدل د مینې په حواله چې کوم بنیادی نفسیات دي د هغې کومه تقدس دی د هغې کومه ژورتیا ده که څوک پوهېدل نو زما دا خیال دی چې هغه خوشی صاحب وو. څلورمه خبره ده چې د خوشی صاحب په غزل کې ډېره زیاته رواني ده. د خوشی صاحب ټولې مصرې تاسو وګورئ ډېرې زیاتې برجسته دي ویلو کې هېڅ رکاوټ نه جوړوي. یو ځواني ده پکې ډېرې تازه ترین مصرې لري لکه د دوی یو ډېر مشهور غزل دی چې ګیله مې نشته که خپل کور کلی کاله نه لرم ګیله مې دا ده چې سر ستا په زنګانه نه لرم که هر څو خپل کلی لرم خو چې یو تا نه لرم که چې ټول بدن لرم خو پکې زړه نه لرم ته په ما کړې داسې ستم لکه چې زړه نه لرې زه ستا ظلمونه داسې وړم لکه چې خوله نه لرم او قریشي نن یې د محفل نه داسې ورټلم لکه چې زه خو بیخي حق د ژوندانه نه لرم. ټول شعرونه وګوره کنه او داسې د دوی نور شعرونه ډېره زیاته تیزي لري برجستګي لري رواني لري. زه به ځل بیا ارزو کوم چې د حمزه صاحب نه پس که موږ ګورو چې د چا په غزل کې ډېره برجستګي ده ډېره رواني ده زما د خیال چې د قریشي صاحب نوم به زه اخلم. د هغوی چې کوم غزل دی څومره شعرونه دي هغې ټولو کې یو مخصوص رواني ده یو تیز رواني ده او دا وجه ده چې د دوی شعرونو کې یو ډېر زیات تاثیر دی یعنی د دوی په شعرونو کې چې کوم تاثیر دی او اثر دی د هغې په شا هم یو خو د دوی کوم بنیادي مزاج دی د غزل د مزاج په هغه کار کوي او ورسره ورسره د دوی مصرو کې چې کومه رواني ده برجستګي ده هغه هم کار کوي. څلورمه خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی په غزل کې ډېره زیاته شوخي ده هغه د مینې شوخي هغه ځواني هغه ناز انداز هغه رومان دا د دوی د شاعرۍ برخه ده. بله هم خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی شاعرۍ د شوخۍ سره سره پختګي هم لري یعنی کله کله داسې وشي کنه چې یو شاعر شوخۍ خو لري او پختګي نه لري بل شاعر څنګه پختګي خو وي خو شوخۍ نه وي نه د ده سره د دواړه سیزونه د دواړه عناصر موجود دي یو مکمل شوخ شاعر هم دی او سره سره یو پوره پوخ شاعر هم دی.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې مطیع الله قریشي صرف غزلونه لیکلي دي که نظمونه هم لیکلي دي ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل
دوی نظمونه هم لیکلي دي خو زما خیال دی چې د دوی چې کم د نظمونو کم معیار دی د دې چې کم سټنډرډ دی هغه د دوی غزل په مقابله کې د دوهمې درجې دی. یو خو د غزل شاعر د تاسو بالکل سوال چې کم دی ډېر واضح دی اگر چې د دوی چې کم اولنۍ شعري مجموعه ده ارمانونه نو پاغې کښې مطلب ده چې نظمونه هم شته درنګې دوی ملي سندرې هم لیکلې دي نو د خود باوجود د ده د شهرت علت یا د دو د شهرت وجه چې کومه ده هغه د دوی غزل دی نو د دوی غزل ځانګړنې چې دي هغه د یو کلاسیکي چې کوم غزل دی او د هغې چې کوم مطلب دا دی چې کلاسیکي په هغه معنا کښې خو نه لکه موږ چې خوشحال بابا په اخلو نه خو لکه دا علی خان بابا چې کوم موږ اخلو یا دې سره سره عبدالحمید بابا چې کوم موږ اخلو چې هغه په هغې کې هم مختلف مکتبی فکر دی چې کوم زمونږ کلاسیکي غزل دی داسې هم شته چې ملي کې هرمانان او هر قسم موضوعات په کښې مخته راځي خو داسې هم شته چې صرف حسن او عشق دې طرف ته توجه زیاته کړې ده او په هغې کې مطلب ده چې که د کمال درجې ته رسېدلې دي نو موږ که وګورو د ارواح شاد قریشي صاحب غزل کله وګورو نو هغه د هغې طبقې سره د هغې ټولګي سره تعلق ساتي چې کوم د موضوع په حواله سره صرف د حسن او عشق او د مینې او محبت او د دې نه راټوکېدلي یا د دې نه رازېږېدلي چې کوم موضوعات دي معاملات دي د هغوی طرف ته دوی چې کوم د غزل دی هغه مطلب ده دی چې د دوی د شهرت باعث ګرځېدلی دی نو داسې نه ده د مینه او محبت داسې یو قسم سپکاوی یا کموالی نه ګڼم چې یو سړی خپل ټوله توجه خپل ټول دیان خپل ټول فکر چې کوم دی هغه رومانی کیفیاتو احساسات او جذبات او خواہشات او دیسی زونو ته مختص کی نه دا یو ځان له دنیا دا او ټول قسم مطلب د ټول زندگی کا سو کوړه وقف کی بیا هم د دې کیفیت او بیا مطلب د دې کیفیت او سرګندونه او د دې احساسات په مختلفو پیرا کې پیرایا کې راوړل نو مطلب چې دا داسې خبره ده چې په دې باندې که سړی ټول عمر سر وخوري بیا هم مطلب چې د دې حق نشي ادا کېدی. نو زما خیال دی چې قریشي صاحب چې کوم دی هغه د مینې محبت او د حسن او د عشق د دې شاعر دی. نو په دې حواله سره که موږ د دوی یو قسم پیر و مرشد چې کوم دی چې دلته په بنو چې کوم بنیادی د ادب تیژه چې دا هغه ایښې ده طاهر کلاچی صاحب د هغې دوی مرید پاتې شوي دي. نو هغه هم چونکه هغې سره خو د حقیقت چې کوم مختلف ډایمینشنز دي لکه تصوف هغې سره هم هغوی ډېره کلکه رشته لرله. خو دوی چې کوم اگر چې د دوی چې کوم بیکګراؤنډ دی د خاندان د فیملی نو هغه خو عالمان و اخوندان و او د دوی پلار چې کوم و هغه یو عالم دین و. خو دوی دومره واضحه پرایق شي تصوف طرف ته تللي نه دي. داسې شواهد به ضرور د دوی په شاعري کې وي چې هغه به لکه د خپل پیر و مرشد طاهر کلاچوي صاحب غوندې د المجاز و کمترة الحقیقه نو دې پوړیو باندې به هلته د حقیقت طرف ته اشاره هم وي یا به مطلب چې واضح بیان هم وي. خو دا ډیره کمه ده. بنیادي طور باندې دوی د مجازي چې کوم حسن دی د مجازي چې کوم عشق دی د دوی مختلف رنگونه او د دې مختلف مظهرونه او د دې مختلف ډایمنشن د کسرا وړي دي.
د متی الله قریشي د شهرت په حق لا سکندر خان سکندر خپل دلیل مشال رډیو ته داسې ویلو.
څومره د شهرت موندلې ده په دا کې دوه خبرې شاملې دي. یو د دا به هر څوک مني ځکه چې دا د منلو دی دا خبره د منلو ده او خلک دې طرف ته توجه ورکوي د دوه دا. او بل د ده د فن زور یعنی په ده کې د فن کې زور هم شته و پکې نو فن هم په خلکو ځان مني. نو دا خبره د هیرولو نه ده چې یعنی دې د فن په زور نه دی ختلی. دې دا چې څومره دې اوس شهرت موندلې دی او خلکو ته یاد دی خاصو خلکو ته چې کوم زاړه شاعران دي که ډېر د نوي کول کې هم هغه شاعران چې کوم پېښور کې پاتې کیږي او زیات تعلق یې د ادبي دنیا سره دی د کتاب سره دی د مشاعرو سره دی نو هغه خلک یې اوس هم ښه په ښکاره ډول پېژني. په بنو کې خو د شهرت له ډېره کمه ځایه موندلې و. ما د قسمت خان خبره هم وکړه چې ده په حقله دا غدا رائے وا چکلے لیدلے نو دا حمزہ بابا چی یعنی دا بڑیر دا پخو مر شاعر وی زکہ چی دا دا غزل چی دے اغا پوختے خو چی دا کلا مطیع اللہ قریشی اولی دا چی اغا لا بریتونا ام نشن نوش نشوی نو دے حیران شو چی یارا دا ہو عمر نا دیر کم دے نو دا د شاعری چې واغه حمزه بابا هم ستایلی ده. لنډه خبره ده چې قریشي هغه نوم ده چې څومره وخت تیریږي څومره د ده شاعری زړیږي نو دومره به مطیع الله قریشي نور ځوانیږي ځکه چې فنکار نمرې.
مطیع الله قریشي په 14 کال 2022 کې په اسلام آباد کې په حق ورسېدو او هم په اسلام آباد کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.